یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
د ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شو د ازادي رادیو پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر بلخ ته په سفر کې د برېښنا پروژې پرانستلې او د شمالي ولایتونو د قطع ځپلو سیمو له مشرانو او د غراز د شمالي ولایتونو له چارواکو سره خبرې کوي. د حکومت اجرایي رئیس وایي افغانستان د انساني قاچاق ستر قرباني دی. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې، په لوګر ولایت کې نن سهار د پولیسو پر لومړی حوزې یو موټر بم حمله شوې ده چې درې پولیس پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د بلخ ولایت د خلم د برېښنا سب سټېشن او د مارمول توزیع شبکه پرانستله، او د پاکستان او هند پوځونو په یو بې ساري اقدام سره د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کنټرول کرښه کې د تاوتریخوالي پر کمېدو موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل، په لوګر ولایت کې نن سهار د پولیسو پر لومړی حوزه یو موټر بم حمله شوې ده. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدزی ازادي راډیو ته تایید کړی چې په برید کې درې تنه پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي.
اولې حوزه د تعمیر تر شا وسوال مخالفینو یو موټر بم چاودنه کړې ده. عمله زموږ درې تنه پولیسان شهیدان دي او څلور ټپیان دي.
اته تنه ملکیان هم په دې برید کې ولکې چې ټپیان شوی دی. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان دویل چې بریدګر وژل شوی او وضعیت تر کنټرول لاندې دی. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د بلخ ولایت خلم د برېښنا سب سټېشن او د مارمول توزیع شبکه پرانستله. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن سهار رسنیو ته په دې اړه یو پیغام ورکړی دی. د ښاغلي مرتضوي په خبره دغه پروژه د 1.5 میلیونه یورو په ارزښت د جرمني په وړیا مرسته پای ته ورسېده چې 8000 کورنۍ به له برېښنا برخمن شي. ښاغلي مرتضوي زیاته کړې چې ولسمشر به د دغو پروژو په پرانستې سربېره د بلخ سرپل فاریاب جوزجان او سمنګ ګن ولایتونو له وچکالی ځپلو خلکو سره وګوري. هغه به د یاد ولایتونو له پوځي ملکی چارواکو سره هم جلالی دین وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر تیر ماښام نه وخت له خپل امریکایي ساري جان بولټن سره د افغانستان او سیمې پر امنیتي او سیاسي حالاتو، د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې او د افغان دولت په مشرۍ د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د شغل اتمر له دفتر څخه په ویلامې کې ویل سوي چې دواړو لورو د دولتونو په سطحه د دوړخي زوجمنو پر دوام ټینګار وکړ او د حالاتو د څېړنې په هدف د دوامدار اړیکو ساتل مهم وبلل. اعلامیې زیاتوي، په دې ویډیو کانفرنس کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ستراتیژي پر بیلابیل اړخونو او د هغې پر تطبیق او لاسترولونو هم خبرې وسوې. د اعلامیې له مخې شغلی اتمر او جان بولټن د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکاري او میثاق او په دې برخه کې پرمختګونه وارزول او د چارو د لا چټکتیا لپاره یې لازمي پریکړې وکړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د خبرې داسې مهال سوي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د یکشنبې پر ورځ د پاکستان د حکومت په بلنه د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته تللی و. په دې سفر کې دواړو هیوادونو د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان د عملي کولو لپاره د ځانګړو اقداماتو په ترسره کېدو موافقه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو نن هرات ولایت ته سفر وکړ. د هرات ولایت رسنیو دفتر په ویلامې کې راغلي چې نوموړي د هرات له والي محمد آصف رحیمي سره په هرات کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د خلکو د نوملیکنې پروسې په اړه بحث وکړ. تادامي چې یماموتو یو ځل بیا په افغانستان کې د انتخاباتو له پروسې څخه د نړیوالې ټولنې د جدي ملاتړ په اړه ټینګار وکړ. د اعلامیې له مخې په هرات کې تر اوسه د نوملیکنې د دوهمې مرحلې د پایل څخه 225,000 کسانو نومونه لیکلي دي. په دې کې ښځې او نارینه شامل دي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د پاکستان او هند پوځونو په یو بې ساري اقدام سره د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کنټرول کرښه کې د تاوتریخوالي پر کمېدو موافقه وکړه. په دغه سیمه کې د روان کال له پیله د جګړو په ترڅ کې لسګونه ملکي او پوځي کسان وژل شوي دي. دا موافقه د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ د اړیکو په نتیجه کې پرون ناوخته شوې ده. او روسیه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هغه غوښتنو ته رد ځواب وایي چې روسیه د ماليزیا ایرلاین د ام ایچ اول الوتکه د غورځولو مسولیت په غاړه واخلي. د الوتکه په 2014 کال کې د اوکراین په قلمرو کې ولوېده او 298 ورلې وژل شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د اوکراین په اړه غونډه درلوده چې پکې د هالند د بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک په مسکو ژغ وکړ چې د هالند په مشرۍ د هغې تحقیقي ډلې موندنې ومني چې ویلي دي د ماليزیا ایرلاین الوتکه د روسیه په لاس جوړ شوې میزایل نسکوره کړې ده. ویل کېږي دا میزایل کورسک شارګوټي د روسیې د هوایي دفاع د 53 قطعې څخه ویشتل شوی و. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبین زیاتون غبرګون وشوت. هغه ویل روسیې ته ضرب لاجل ټاکل د هر چا کار نه دی. هغه ویل د هالند په مشرۍ د تحقیقي ډلې موندنې ورته د منلو وړ نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم پرون د 2014 کال په پیښه کې د وژل شوي خلکو کورنیو ته د تاوان د ورکړې په خاطر د هالند او استرالیا غوښتنه چې د ورته ضرب لاجل ووایه رد کړه. په 2014 کال کې د ماليزیا ایرلاین الوتکه د اوکراین په هغه سیمه کې رانسکور وسوه چې د روس پلوي لخوا کنټرولېده. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر بلخ ته په سفر کې د برېښنا دوه پر پروژې پرانستلې او د شمالي ولایتونو له چارواکو او یو شمېر مشرانو سره ګوري. د حکومت اجرایي رئیس وایي افغانستان د انساني قاچاق ستر قرباني دی. د اوروزګان امنیتي چارواکي وایي چې ورې ته د نوي ځواکونو په رسیدو د ولسوالۍ د طالبانو له محاصرې خلاص شوې ده. په کونل کې په دې وروسته کې د انتخاباتو د نوم لیکنې په پروسه کې د ښځو ګډون بې ساره زیات شوی دی.
لازم ټول خویندې باندې هغه کې په باندو کې په کلو کې کنه خبره ورونه دې خبر کې پلرونه دې خبر کې او دا تذکره دې واخلي.
په سیمه ایزو نړیوالو مسایلو کې هند او پاکستان ویلي چې د کشمیر په لانجمنه پوله کې به پر یو بل ډزې نه کوي. ازادي راډیو اوریدلې مطالبه د خبرېدو تر پای سره ملګرتیا وکي. خلومړی زو بلخته لکه څنګه چې مخکې خبرونه کې مو اوریدل افغان ولسمشر اشرف غنی بلخته تللی دی. په بلخ کې د برېښنا دوه پروژې پرانستلې او اوس هم د شمالي ولایتونو له ملکي او پوځي چارواکو سره په خبرو بوخت دی. دغه راز په پام کې ده چې افغان ولسمشر د شمالي یو شمېر ولایتونو له قحطي ځپلو سیمو له اوسېدونکو سره هم د دوی پر ستونزو خبرې وکړې. له مزار شریف همدا شپه د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زيره سره د ټيليفون په لیکه دی. حبيب زيره صاحب خبرونه ته خره غلاست ک اوریدونکو ته د افغان ولسمشر د سفر او د غرض د چې تر اوسه پوري په مزار شریف کې کومي پروژې پرانستلې او اوس څه کوي اوریدونکو ته معلومات ورکړي. مننه نوري صاحب
سلام
تاسو
ته د ټول اوریدونکو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن چهارشنبه د دوه عمل منصب ورو د پرانیست په هدف بخته راغی. ولسمشر غنی په بلخ ولایت کې په خپل سفر کې په خلوم ولسوالۍ کې د برېښنا 260 کیلو واټ یو سب سټېشن او په مارمل ولسوالۍ کې د برېښنا د ویش په شبکه کې څنګه تبصره. ولسمشر غنی په بلخ کې د روسي سره د خپل کورنۍ سره هم وکتل او هغه کورنۍ چې د کورنۍ غړي د سیلابونو لامل الله سوال کیو لا کوئی سره کم شریکی وکړه. خغلی غنی د بلخ ولایت په خلوم ولسوالۍ کې د 260 کیلو واټ سب سټېشن د پرانیست په غونډه کې وویل چې هیواد کې سلطنتي نظام نه دی حاکم او خلک د دولت په جوړښت کې ونډه لري. خغلی ولسمشر امدامه حال په بلخ کې په خپل سفر کې د جوزجان، فاریاب، سرپل او سمنګان له نتیاو ملکي چارو سره په جلاتو ګوري او د شمازون دیوالیان او امنیتی چارواکو سره په پدیشن کې پر روان امنیتی سیاسي وقت سره هم بحث وکړي.
حبیب زای صاحب افغان ولس مشر له امنیتی او پوزي چارواکو سره د شمالي ولایتونو ګوري. شمالي ولایتونه هم له امنیتی په لاره پورسو کې ډیر نامن شوی دي او هم ورستو سیلابونو د شمالي ولایتونو ډیر سیمه ورانه کړي، خلکو ته ډیر زیانونه اړولې دي. تاسو مخکې وویل چې د غراز د سیلاب زپلو سیمو له اوسیدونکو سره وکتل، په ورستو کې موږ راپورونه درلودل چې ډیر شکایتونه له شمال را رسیږي چې دوی تمرست نه رسیږي. آیا افغان ولس مشر په دې برخه کې کوم مشخص ژمنې وکړي؟
ولس مشر په شمال زون کې باندې هدف د شمال زون د پیزو ولایتونو له امنیتي او هم چنان د ملکي چارواکو سره دوی ترڅو د سیلاب ځپلو سره په موقع مرسته ترسره شي. خو ولس مشر په خپل وینا کې چې په بلخ ولایت کې د 260 کیلو واټ برېښنا د پرانیستې په پروژه کې خبرې درلودې، هغه په نورو برخو کې وعده وکړلې. ولسمشر ډاکټر کانت چراسین کې پارلماني ولسمشر دي ټاکنی په خپل وخت سره ترسره شي او خلک ته لږه قبله چې راتلونکو ټاکنو په ترسره کې دوه ځان راځي اندېښنه نه کوي. ولسمشر اشرف غنی بلخ ولایت په خپل سفر کې د ملکی خدماتو په ادارو کې د ساعتو د راوستلو باندې هم ټینګار وکړ او هغه وویل چې په ټول سکتورونو کې د ساعتو راوستل وخت اړتیا لري. او ښاغلی ولسمشر دا هم وویل چې په افغانستان کې به د دې هیواد اوپن مدیریت شي او له هغه څخه به عظیمه ګټه پورته شي. د دې ترڅنګ هغه د افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ اړیکو د شوالي هم یادونه وکړه او وویل چې د افغانستان او د همو تین اغوړې هیوادونو سره سوداګري سره کاروبار هم نسبت په خواته زیاته شوه. او د مهاري چارواکو په خبره کې د ولسمشر د سفر په بلخ ولایت کې یو رسمي وی بلې نوې
بلے مجیب الرحمن حبیب زیل بلخ د ازادي رادیو خبري او تاسو نه ډیر مننه قدر منو اوریدونکو. بلخ ته مو د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او د چې تر اوسه پورې په دې ولایت کې څه کړي کومې پروژې پرانستلې په دې اړه خپل خبري او اوریدل. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس بیا وایي چې افغانستان د انساني قاچاق ستر قرباني دی. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې په افغانستان کې د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې د شبکې پرانستې غونډې ته په وینا کې وکړې. په دې غونډه کې د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM هم ژمنه وکړه چې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره به خپلو مرستو ته دوام ورکوي او له انساني قاچاق کوونکو سره به د نړیوالو قوانینو په اساس مبارزه وشي. د کابل استډیو د ازادي رادیو خبريال ناجیه صافی را سره د پدې اړه نور معلومات ورکوي.
بلې نوري صاحب، د حکومت اجرایی رئیس په دغه غونډه کې وویل چې د انساني قاچاق پر وړاندې ملي، سیمه ییز او په نړیواله کچه مبارزه پکار ده، ځکه چې په دې ورستیو کې د قربانیانو کچه لوړه شوې ده. عبدالله د سرګندونې نن په کابل کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې د یوې شبکې پرانیست غونډې ته وکړې. ښاغلی عبدالله همدارنګ وویل د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې لومړی خلکو ته باید عامه پوهاوی وشي. خبرې چې په دې برخه کې د سرګندونې وورو
شامل از نبود آگاهی آمه است که فامیل ها، خانواده ها و طرف سرنوشت نامعلوم با قبول خطر حرکت می کنند. اما یک نقطه ده که مردم را درک کنند که قاچاق بران انسان غیر اهمترین مردم است. به هیچ چیز، به طفل، به زن، به مرد، و بزرگ سال و خرد سال و جوان و هیچ چیز اونا احترام ندارد.
خغلی عبدالله د انساني قاچاق لوی لاملونه نامني او غیر قانوني مهاجرتونه یاد کړل. لوی ویل چې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره د دې شبکې جوړیدل اړین وو. د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې په دغه شبکې کې مدني فعالان، علما، یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارې ګډون لري. که څه هم کال وړاندې په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي قانون جوړ شوی، خو دا ستونزه لا هم موجوده ده او په ځینو مواردو کې د زیاتوالي ریپورتونه ورکول کیږي. په افغانستان کې د انساني قاچاق د قضیو په اړه دقیقه احصایه نشته او همدې ته په پام د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM اوس له افغان حکومت سره کار کوي چې یو ډیټابیس جوړ کړي او د انساني قاچاق پر ضد د مبارزې د کمیسون غړي وروزي. په دغه غونډه کې همدارنګه د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا آی او ام رستیال سارا ګرګس هم اجمنه وکړه چې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره به خپل مرستو ته دوام ورکوي او له انساني قاچاق کوونکو سره به د نړیوالو قوانینو په اساس چلند کوي. لدې ټول سره سره یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي تر هغه چې په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي د قانون عملی کولو لپاره ګامونه پورته نشي فکر نه کوي چې په دې برخه کې به دغه مبارزه نتیجه ورکړي. خو د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په نننۍ غونډه کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت د انساني قاچاق د مخنیوي قانون عملی کولو ته پوره ژمن دی. بلې نورې صاحب.
بلې نجه صفایي له تاسو مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس بیا هم نجه صفحه اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د نسلې کمپنۍ نمائندګي به ډیر شر په افغانستان کې په کار پیل وکړي. د دغې خونی ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل د دغې نمائندګۍ د جوړولو طرحه د ولسمشر له لورې تایید شوې او ډیر شر به د تازه او وچو شیدو د تولید په برخه کې په فعالیت پیل وکړي. ښاغلی پسرلی وایي افغانستان په اقتصادي برخه کې د مسلکي کېدو په طرف ځي او دوی توانېدلي چې د نسلې کمپنۍ اعتماد راخپل کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې دغه خونی د کوکا کولا د تولید په برخه کې د الکوزي شرکت سره هم یو تړون لاسلیک کړی. د افغانستان د کرنی وزارت وایي سکل د لغمان په مرکز محترلم کې د کال تر ټولو خمه و انګور له وخت مخکې رسیدلی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي رادیو ته ویل چې انګور په نور ولایتونو کې یو میاشت وروسته پخېږي خو د انګور به په مارکیټونو کې په قیمته به یو پلورل شي. د په وینا دغه وزارت ژمن دی تر څو د دغه انګورو باغونه د لغمان نور ولسوالیو ته هم پراخ کړي تر څو نور تولیدات هم ولري. نن د کابل په بازارونو کې پمده ډول د ځینو خوراکي توکو به یو بوجې قزاقي وړه 1080 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجې 1580 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجې 2000 افغانۍ، شپږ لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 250 او یو لیټر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شاهزاده سره کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي رو 2 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 3.90 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ 1.90 پوله، زر ایراني تومان 1.5 افغانۍ 1.5 پوله او زر پاکستاني کلداري 1.99 افغانۍ.
ازادي رادیو او ریاو سم یو سمې زور نړیواله موضوع اخلو. هند او پاکستان په یو بیسار اقدام کې موافقه کړې چې د کشمیر د لانجمنې سیمې په کنټرول کرخه کې به پر یو بل دزنې کوي. دا موضوع اسمت ساروان چېړل هم د شبر سره په سټډیو کې دی. ساروان صاحب، لومړی د دوړو هیوادونو د موافقه په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډېر مننه نوري صاحب. د پاکستان او هند پوزونه وایي دوړو خو موافقه کړې چې د لانجمن کشمیر پر کنټرول کرشه ترنګلتیا پای ته رسوي. د دوړو هیوادونو د کشمیرونو ترمنځ پولی ته کنټرول لاین یا د کنټرول کرشوي. په دې سیمه کې د هند او پاکستان د پوزونو ترمنځ هر څه موده وروسته نشته کیږي چې په لړ کې دوړو ځواکونو او همدارس ملکانو ته مرشوب لیاوړي. د سش کال لومړیو څخه تر اوسه پورې په دې سیمه کې په لسګونو پوزیان او ملکان وژل شوي دي. پر دې کرشه پر یو بل د ډزو نه کولو په اړه تفاهم د دوو هیوادونو پوزي چارواکو د یو ځانګړي تماس له لارې وکړ. د دوړو هیوادونو پوزونه یو خاص ټلیفوني لاین لري چې هاټ لاین ورته وایي او له یو بل سره په خاصو مواردو کې خبري پی کوي. په یو خبر پانه کې چې د دوړو هیوادونو پوزونو پرون سه شنبه ناوخته خبره کړه ویل شوې چې د هند او پاکستان د پوزي عملیاتو عمومي رئیسان موافقه ته رسیدلي چې نور به پر کنټرول کرشه تاوتریخوالی پای ته رسوي. پاکستاني رسنوی دا پریکړه یو بې ساری اقدام بلل دی او ظاهرا که عملی شي واقعا بې ساری اقدام دی.
بله، هند او پاکستان تر دې پخوا هم د کشمیر پر سر ځینې موافقه کړې وې. آیا دا یو له هغو بیل ده؟ توپیر لري؟
نه دا موافقه کوم نه ویم پریکړه نه ده بلکې د پخوانی حق پر عملی کولو د دوړو خو تاکید دی. د پاکستان او هند پوزونو په خپل اعلان یو کویلی دوړو خو منل چې د 2003 میلادي کال د اوربن موافقه به بشپړه اجرا کوي، یعنی دا اصلا د دوړو خو ترمنس په 2003 میلادي کال کې موافقه شوه او په هغه موافقه کې ویل شو چې یو بل د یو بل په پوزونو او خاورو به دزی نه کوي، خو دا موافقه یا دا اوربن په ځلونو نقص شوید. په 1948 میلادي کال پر بری اعظمګي د بریتانیا د استعمار لپاره تر رسیدو وروسته د کشمیر سیمه لانجمنه پاتې شوه. یو برخه د هند تر کنټرول لاندې ده او بل د پاکستان. دواړه هیوادونه کشمیر د خپل خاورو برخه بولي او پر دې سیمه تر اوسه پورې دوه ځلې سختې جګړې هم کړې دي.
بله سروان صاحب، ډېر مننه قدر منوریدونکو و امر دل چې هند او پاکستان په یو بیساري اقدام کې موافقه کړې چې کشمیر د لانجمنې سیمه په کنټرول کړي کې به پر یو بل دزی نه کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
پیرته د افغانستان مسایلو تر اگرزو د اورزګان ولایت سیمه چارواکي وایي د ولایت چوری ولسوالۍ ته تیره ورځ پلیس سلګونو نوي سرتیری رسیدلي او وسلوال طالبان له سیمې په شاتم بولی دي. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت پر رپورټ کې.
د اورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت چوری ولسوالۍ ته چې د ځمکې لاري وړ مورث سلګونو مرستندوی ځواکونو حرکت کړی وو، تیر ورځ نه وخت ولسوالۍ ته رسیدلی او لیادي ولسوالۍ څخه وسلوال طالبان پر شا کړی دي. دا په داسې حال کې چې چوره ولسوالۍ وسلوال طالبانو له تیرو شاوخوا 15 ورځو راهیسې سخته کلابنده کړې وه او لسګونه افغان سرتیرو ته په کې مرګ ژوبله واړول او یو شمیر نور سرتیري بیا هم ژوندي له ځانه سره یوړل. د ولایتي شورا د لینو په خبره د ولسوالۍ د ودانی او د ملي امنیت له مدیریت څخه هم افغان فوجیان استلی و چې دوی ورځې پر لپسې یا تاسیسات ته دواړو ډلو ترمنځ پاتې و او د جګړې لومړی خاتو په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د څلرمې لیوا کومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي چې خپل د یادو پلی مرستندوی ځواکونو ملکیا او مشري کول د چوری ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر کرښه د غراز ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ او تیر شپه د جګړې پر مهال لسګونه وسلوالو طالبان نو تمرک جو بلاړولې او یاد ولسوالۍ ته غزیدل لاره هم د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. نو موړی وای چې په یاد جګړه کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتي.
وختنا زمون کارمانو او منیتی ورګانونو د ترسمته اون ته ځواب ورکړه د کوټو په بریدو کې هم د ترکی سکه نو سره په بریدو کې چې نه دې ته لا پاتې سره نه دی چې چې ټول حساب کې نو دې اوس
په ورته وخت کې بیا دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین هم مني چې شورا ولسوالۍ د طالبانو له محصرې خلاص شوي، خو له امنیتي مسولینو غوښتنه کوي چې هلته د وسلوال طالبان وځپي او ولسوالۍ ته د غځېدلې لارې امنیت د تل لپاره خوندي کړي. د چوری ولسوالۍ اوسېدونکي او د ولایتي شورا غړي حیات الله فضلي ازادي راډیو ته داسې ویل:
باید لطف کی هغه ساحی چې د لطف کی هغه ساحی باید پاکی کی باید نور مختلف شي.
ها خو بیا تیر ورځ د وسلوالو طالبانو ویان کاریسه په احمدی ازادي راډیو ته په یو واستولې برښنالی کې ویلي چې د ولسوالۍ سکوت کړي او لسګون افغان سرتیرو ته مرګ جوړ بلاړول دي. کاریسه په احمدی بیا نن سهار په یو بل تازه برښنالی کې چې ازادي راډیو ته استولې دي ویلي چې چوری ولسوالۍ ته د مرستندوی ځواکونو مخه نیولې، محاصره کړي او دوه هم وی ټانګونه ورسوځلې دي او افغان سرتیرو ته په کښې کې مرګ جوړ بلاړول. قیمتي بیا د وسلوالو طالبانو دغه اداره د وی چې ګڼې یادې ولسوالۍ دې سکوت کړی وي او لسګونه افغان سرتیرو ته دې مرګ جوړ بلاړول وي. په چوره ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه ځکه زده او نکیس راپورونه ورکول کېږي چې هلته مخابراتي شبکې کار نه کوي او له سیمې له خلکو سره اړیکې نه نیول کېږي او دولتي چارواکي بیا د روانې جګړې په اړه تر ډېره معلومات نه ورکوي. تر چورې را وروسته وسلوالو طالبانو د دغه ولایت پر ګیزا ولسوالۍ هم ډلیز بریدونه پیل کړي دي. هلته چارواکي وایي که مرکزي او ولایتي اداره ورته پوره توجه ونه کړي نو یاد ولسوالۍ به هم د چوری او خاص اورزګان ولسوالۍ په څیر سي. د یادونې وړ ده چې د اورزګان ولایت یوازې ولسوالۍ په بد وضعیت کې قرار نه لري، بلکې د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسولینو په خبره د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ هم وسلوالو طالبانو له تیرو شاوخوا دوه کلونو راهیسې سخت محاصره کړی او په خبره چې د دغه ولایت شاوخوا 90% خاوره هم له تیرو دوه کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده.
د ورزګان ولایت د امنیتی وضعیت په تیر بیا د ولایت د چوري ولسوالۍ د ورستې امنیتی وضعیت په باب مو واوریدل. خبرونه په دوهمه نیمه کې وړاندې د ازادي راډیو د مخکخه خزو په پروګرام کې یو بل مخکخه خزه سیده فاطمه در پیژنو. خو دا به اوس واوري چې په کونړ کې په دې ورستو کې د انتخاباتو د نوملیکنې په پروسه کې د خزو ګډون به ساره زیات شوی دی. دا خبره د دې ولایت د احوالو د ثبت او احصای مسولینو ازادي راډیو ته وکړه. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبريال روح الله انوري
په کونړ کې د احوالو د ثبت او د احصایي مسؤول حاجی فضل خالق د سی شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیر نږدې یو نیمه میاشت کې له 22,000 زیاتې تذکیرې ویشلې چې پکې د ښځو ونډه زیاته ده. خو له تیرو شپږو ورځو د خویندو برخه په سلو کې 90 ته پورته شوې ده.
په دې کې تقریبا چې 2012 ذکوره ونا جمله تذکرې اغستی. په دې کې تقریبا دغه 1,000 زنانه دي. ټول ولسوالو کې زمونږ ټیمونه فعال دي. ولته شروع کړی دی سیټون تام تللی دي دغه ټیمونه بالکل بالکل. اوس خو ټوله ونډه د ښځو چې اوس په اوس ورځو کې وګوره دا تقریبا دا د 15 ورځو دا اوس اتم تاریخ دی. دلته اکثره بیخي په سلو کې 90% زنانه تذکرې اخلي.
ښاغلی فضل خالق وای دوی د تذکیرو د پاڼو کمی سره مختی او یاد ستونزی هواری د پاره مرکز ته خپل غوښتنی لګل دي.
موږ بار بار دغه د وزارت ریاست سره تماس نیولې ده. کورمو په بار کې حالته کمې داغ ځنه موجود دي. اوس تر اته کمبوت پیدا کی کچته په واخ باندې موږ تذکيره راو نه رسیدو. ما یو کس لګل ده
د تذکيرو د ویش په مرکزونو کې د سړیو په پرتله د خزو غنګونه زیاته ده. دا هم د کونړ خزو چارو ریاست کې د تذکيرو د ورکړي مرکز دې چې په لزګونه خزي پکې د تذکيرو اخستلو د پاره په قطار کې ولاړې دي. دوه تنه خزي چې تذکيري اخستي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زمانو پردان د کونړ ولایت اوسیدونکو ما خزه چار ریاست چې دا یو خزي دی او ورته کول شي دې کې
زمانو نازو دي د کونړ اوسیدونکو ما
بل تراغلی مده خزه چار ریاست دلته ډیره په اسانۍ سره تذکيره اخستل کیږي. د ټولو خويندو نه هله کوم چې دراشي او تذکيره واخلي.
دوی له نور خويندو او ورونو هم غواړي چې پیژن پانی واخلي سټیکر پرې ولګوي او د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو کې ګډون وکړي او د خپل خوخي وړو نمائندانو ته رای ورکړي.
تذکيره واخلي زما ټول خويندو منده غږ کې په باندې کې په کلو کې کنا خبره ورونه دې خبر کې پلرونه دې خبر کې او د دا تذکيره دې واخلي. هر کم خه کس چې امکه ته دې رای ورکړي او زمونږ وطن تعلیم و تعلیم غواړي چې په تعلیم باندې پرمختګ وکړي.
دوی وایي ک ټول افغانان وړو او په وطن مینو کسانو ته رای ورکړي نو کولی شي چې په هیواد کې روانو جګړو او نورو ناخوالو ته د پای ټکی کیږدي او که بیا هم د کومې شخصي تمې او د خپلوۍ په اساس داسې کسانو ته رای ورکړي چې د ملي ګټو په ځای شخصي ګټو ته کار کوي او په ملي مسلو کې د ملت د غوښتنو خلاف ودرېږي نو بیا به هم د څو کالو دپاره په افغانستان کې روانې جګړې ته په دوام ورکولو او فساد زیاتوالي کې خپل برخه اخستې وي. په کونړ کې د تذکيرو اخستلو کې په داسې حال کې د خزو ونډه په بې ساري ډول زیاتیږي چې تر دې دمه په یاد ولایت کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو کې د ګډون دپاره له 4,000 زیاتو کسانو په خپلو تذکيرو سټیکرې لګولي او د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسون د مسؤلینو په وینا چې د نوملیکنې بهیر هم د پخوا په پرتله چټک شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د اپکمری د ولسوالۍ خبرې کوم. د راتلونکو انتخاباتو د مشکلاتو د ایجادولو په خاطر د دولت څخه مودا کوي چې دوی د خپل ټول واک از واک په دې باندې واسي چې مخالفین نه وکړي او یو شفاف آزادانه انتخابات شي چې هر مسلمان وکولی شي هر افغان خپل د خوښي سړی انتخاب کړي. دغه مو پیغام و. نور د خدای په امان.
السلام السلام علیکم زه د لوګر ولایت د بازار ولسوالۍ نه پولیس خبرې کوم د نوم د اخیستو نه بډه وکم درې میاشتو ماش په یو میاشت کې حواله کیږي باید یا سرباز ماش په خپل وخت د اشیر هم کولای شي ځکه چې د بازار ولسوالۍ غرنۍ ولسوالۍ ټول د لوګر چارواکو ته مستخره معلومه ده د کوم رقم ولسوالۍ ده باور خپل خپل ماش زمونږ پیسې اچو او هغه باندې ځان ته مونږ خرچ اخلو او په هغه باندې مونږ خپل وطن او خپل ځان او خپل حفاظت کوو باید د خپل چارواکو ته زموږ د پیغام ضرور نشر شي او هغه ته نږدې ورکول شي چې هغه دې باندې غور وکول شي خصوصا د وزیر صاحب د خپل نن به دا توقع ده چې د افغانستان د ملي پولیسو په ماش او پاشا کې بدلون راولي او زر تر زره د هر پولیس د هر قومندانې د هر ځوانۍ په عیاشۍ له ماش نه پوښتنه وکولی چې دا څومره ورکولی کېږي عشا څنګه د حساب د څنګه ده خو د هر روزه کې مونږ له جب نه ماش اچو هغې باندې مونږ ځان ته افشا کړو ولې داسې مونږ سره کېږي ولې وزیر صاحب نه همدا توقع ده باید زر تر زره دا پیغام زمونږ ناشر شي نه وزیر صاحب داخله ته ورکولی شي وسلام مننه
بله څه په خلیم د تنې کلی کا باید می کنه را د خدای په خاطر د دولت نه می دا وختونه لري چې خدای په خاطر می ته د سړک تیر کې می ته می په خاکو به ډیره د سړیانا د شپکت لای له شپکت لای نه د شکوټو له سړای دی ځنې خل دې کڼې کلی ته خبر کوم دا دی سړک به تیر کې سړیا می ته سړک تر نه شي می به شي مې رځای کو تنه شي ولای بل چې نه شي تلای بل چې نه شي تلای او بابا خار کې ډیر ادو باید می ته سړک ته چې سلام او رحمت الله و برکاتو
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
پدې لږه چې مسول چارواکو تاسو دغه شکایتونه اوریدلې وي او مخکله دي چې د ازادي رادیو د مخکښ خزونیس پروګرام ته ورسېږي فریبا ظاهر د ساده مهمو خبرونو لنډي زوروي
په لوګر ولایت کې نن سهار د پولیسو پر لومړی حوزې یو موټر بم حمله شوې ده چې د لوګر د امنیت قمندانۍ د ویان شاپور احمدزی په خبره په دې برید کې درې تنه پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د بلخ ولایت د خلم د برېښنا سبسټیشن او د مارمول توزیع شبکه پرانستله دغه پروژه د 2.5 میلیون یورو په ارزښت د جرمني په وړیا مرسته پای ته رسیدلې چې 8000 کورنۍ به له برېښنا برخمنې شي د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر تیر ماښام نو وخت خپل امریکایي ساری جان بولټن سره د افغانستان او سیمې پر امنیتي او سیاسي حالاتو د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه او د افغان دولت په مشرۍ د سولې پر بهیر خبرې وکړې د شغل اتمر له دفتر څخه په ویلیام کې ویل سوي چې دواړو لورو د دولتونو په ساته د دوړخي زوجمنو پر دوام ټینګار وکړ او د حالاتو د تړنې په هدف د دوامدار اړیکو ساتل مهم وبلل بلخ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي تا دامي چې یا ماموت نن هرات ولایت ته سفر وکړ د هرات ولایت رسنیو دفتر په ویلا مې کړغلی چې نو موري د هرات لوالي محمد اسف رحیمی سره په هرات کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د خلکو د نوملیکنې پروسې په اړه بحث وکړ د پاکستان او هند پوزونو په یو بیساري اقدام سره د کشمیر په لنجمن سیمه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ په کنټرول کې شکی د تاریخوالي پر کمیدو موافقه وکړه د موافقه د دوړو هیوادونو د پوزي عملیاتو د مشرانو ترمنځ د اړیکو په نتیجه کې پرون نه وخت وسو او روسیه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هغه غوښتنو ته رد ځواب وایي چې روسیه د ماليزیا ایرلاین د ام ایچ اول الوتکې د غورځولو مسولیت په غاړه واخلي د الوتکه په 2014 کال کې د اوکراین په قلمرو کې ولویده او 298 سورلی یې ووژل شو
مخکخې خزي
بلی درنوردن کو تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ ورستی خبرونه ل ازادي رادیو څخه واوریدل وړاندې مو د مخکخي خزيونی خبرونه ته ز یوسف زدران هر کلی کوم چې تر ډیره د فعال میرمنو سره پکې خبرې کوو داډمن يم چې د دغه خبرونه ل لارې په سیاسي ټولنیزو اقتصادي بشري ساينس او ټکنالوژي او نورو برخو کې د فعال غنو افغان میرمنو سره آشنا شوی نن مو د دغه لړۍ په دوام ل سیدې فاطمه ل کارونو مبارزو او لاسترړونو سره آشنا کوو ډاکټر سیدا فاطمه د شریعتو په برخه کې ماستری لري هغه د بیان په نوم په یو مدینی مدرسه کې مدارس او ښوونکې ده هغه څنګه د ځای ته ورسیدل ولدي لارې خلکو ته څه خدمت کړي وړاندې په دغه خبرونه کې د هغه سره بحث مخ ته وړو چلنې کمرغه زمونږ سره د استاد خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشه
زیات السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خیر اوسئ ګیر چا مبارکي رمضان مبارک اوسه
ډیر مننه او مام دې خاطر باندې چې مبارک میاشت هم روانه ده او په دغه برخه کې زمونږ تاسو ټولو مسولیت ډیری یو غدا چې تر ډیرم د خلکو ته مولا ته رسولې وي خګنه مو رسولې وي او د دوی سره مو مرسته کړې په بیلابیلو برخو کې. نو تاسو چې په دې برخه کې زده کړې لري او تر ډیره په دینی اصول او په دینی لارښوونو په دغه موضوعاتو پوهیږي نو تاسو مسولیت لا ډیریږي. نو لامدې عمل مونږ غوره وګڼل چې نن له تاسو سره خبرې وکړو. اول خو څنګه وتوانېدلی چې فرزن په دینی زده کړو کې دومره مخکې لاړ شي او ډیر زده کړې وکړي انتر ماسټري تر کچې پورې؟
وفوق كل الذي علمنا عليم الله سبحانه وتعالى طول علوم باندې عالم دي. اول خو ما خپل ابتدائي زده کړل په پاکستان کې د انګلیش میډیم کې مې تحصیل تعلیمات حاصل کړو چې الیزابت های سکول په نوم باندې و. دا غینه بوت همیشه زما فکر او تدبر همیشه تفکر به دا و چې باید ز هغه رښتینی لارښوون کې چې زما د رب العزت د هغې په تلاش کې وم همیشه چې زما تفریح کېده تفریحګاه کېده نو زه به همیشه په فکر کې به اوسېدم چې نه زه باید خپل حقیقي لار وموندم. خو الحمدلله د خدای فضل کرم دا وشو چې کالج ما فرسټ ایئر سیکنډ ایئر زما یو لسم دولسم ما په موافق فاونډیشن چې و هلته مې خپل لومړی قدم چې د اسلام په سبا سټیج کې مې کې خود هلته مې ابتدایي شروع کړل. نو هلته کالج مې هلته شروع کړ چې په عربي کې و. الحمدلله زموږ ټول اساتید او ټول ملګري ټول دوستان او ټول زما صحبت او نور ټول داسې و چې د اسلام خبرې کول د دین خبرې کول زما دی ګاندې الحمدلله ډیر تشویق کېده. دین علاوه الحمدلله زه خپل په یو اسلامي فامیل او ایماني فامیل کې زلو شوم چې زما پلار مرحوم سید غلانی پاچا چې مستشار ستره محکمه کې همیشه مکتب د علم او د تقوا او د به بخښ کې همیشه منتخبورې کول. نو الحمدلله دغه نهج او قدم چې دا اولين ابتدا مونږ د کور نه ذکرې و.
شکر چې تاسو د سیو ځای ته رسیدلې چې په غیبانې تاسو کورنۍ ماتمن اوس ویاړي لنې کمرغه تاسو خپل کورنۍ ته اشاره وکړه چې هغه یوم اسلامي لارښوون او د اسلامي تعلیمات سره خورا زیاته لیوالتیا لرله. تاسو د کورنۍ یو مشر غلام علي هم را سره په خبرونه کې دی.
زما خسور دی او الحمدلله زه ډیر زیات افتخار کوم د دې شخصیت هکله چې الحمدلله همیشه دا ماته تشویق او ډیر ما سره هر د دین په کار کې همیشه ما سره روان دي. نو دا خو غټ د خدای نعمت دي چې دا ما سره دي.
رښتیا هم د زمونږ ټول لپاره ویاړ دي چې هغه تاسو لاس نیوي کوي او تر دې چې تاسو یو خمه بالغ پات شوی او یو خو استاد پات شوی. کاکا جان تاسو څنګه فرزن د دغه فعالیتونو ته په کتو باندې تاسو څنګه ارزوي دغه څه خدمت کړي د خلکو لپاره د خلکو نه بیرته څاوري په دې اړه لن تاسو را دوی؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خو په دې باندې ویاړم چې زما ته خدای داسې انګور را کړی ده چې دا د شریعت فاکلتي نه هم خلاصه شوې ده او پیلر هم وظیفه لري او دا زمونږ د ټولو مسلمانانو دا د مسلمانانو لړۍ ده او دا د هر مسلمان واجب فرض دی چې باید خپل خپل فامیل خپل دوستان خپل وطن ته په دینی لارو کې ډېر رالخونی وکي او په دې مسالو باندې دینی مسالو باندې باید دا ټول پوه شي.
رښتیا هم تاسو نیک بخته یې چې داسې یو کورنۍ لري چې ټول په دینی مسالو باندې پوهیږي او ورته کار کوي. ډاکټر صاحب سید فاطمه کبیر تاسو سره وګرځو، څومره خلک تر اوسه ستاسو له تعلیمه برخمن شوي دي؟ تاسو دوی ته بیرته زده کړې رسولي دي او څومره خلکو سره په تماس کې یې؟
الحمدلله د الله سبحانه وتعالى فضل دی چې ما کومه چې خپل کالج خلاص کړل. نو په ابتدایي کې زه المؤمنات های سکول کې هلته زه بیرته د شریعت او مضامین یعنې د دینی مضامین د حدیث مضامین چې اوبر مې ډېر کم و زه معلم مقرر شوم. دا هغې نه بعد زه تقریبا یو کال مې هلته تدریس وکړل. نو بیا زما بورس راغله په انټرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کې چې هلته مې داخله واغستل. نو الحمدلله بیچلر مې یعنی خپل لیسا لیسانس آغاز نم بیانرس می آغاز نم کمپلیت کو ماسترز ام هم چنان زما ام آغاز نم و شوم ام این فلسفی ده بیا پی اچ دی الحمدلله هم چنان ما اسلامیک یونیورسٹی نو کو کوم چ مخبل تھیسس خلاص کو بیا زما الحمدلله نتائج عالی و اے گریڈ بیا مل تز پانتون د خوانه زما قرار شم استاد زما قرار شم چې مختلف بخشو کې اصول دین کې شریعتو کې اگریکلچر کې نو دین علاوه کمپیوٹر ساينس کې سوشل ایجوکیشن کې الته زما قرار شم استاد د اسلامیک سټډیز دین علاوه الحمدلله ز پېښور کې هم د پېښور یونیورسټی د پېښور یونیورسټی الته په انجینرینګ کې ز استاد مقرر شوم په سوشل ساينسز کې ز استاد مقرر شوم ماینینګ کې ماینینګ انجینری کې نور بخو کې الحمدلله زما فعالیت
معنی چې ډیر زیات شاګردان
لري دین علاوه الحمدلله سید جمال الدین دار المعلمین چې الته حمزه استاد هم دین علاوه زموږ قران انسټیټیوټ فایز 3 کې چې الته هم زما هفته کې یو ورځ کلاس دوه ورځ کلاس او چالتہ به اردو کې تدریس کوله نو دا به تاسو وایم چې په انټرنیشنل اسلامیک یونیورسټی کې مې په عربي او انګلیسي تدریس کوله او په نور مدارسو کې په اردو مې تدریس کوله الحمدلله دا خود الله دې لغت نعمت او چې په مختلف لغاتو کې او دین لازم خپل کور کې هم مدرسه
او او دلته تاسو لا ډیر اړتیا ده تاسو په د کډوالې په وخت کې هغه خدماتو ته اشاره وکړه چې په ګڼو برخو کې اوسه ځا شوی کله چې بیرته دلته راغلی اوس هم مخکې ما یادونه وکړه چې بیان په نامه یو مدرسه کې تاسو یې دلته خلکو ته څه ډول خدمات رسوي په کومه کچه باندې شاګردان روزي او څه ډول کار کوي
د الله ډیر فضل دی چې کوم دلته چې راغلو نو زه مقرر شم په خصوصي په هنتونونو کې چې تابش په هنتونو نور بختر په هنتون کې تقریبا دوه درې کال مې تدریس وکړ تابش کې هم چنان افغان په هنتون کې نو بیا دین علاوه زما الحمدلله خو دلار د اسلام لار شاګردان ډیر زیات دي زموږه هدف هم دا دی چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې رب العزت انسانان چې پیدا کړی یو هدف لپاره پیدا کړی زما هدف هم دا دی چې باید اسلام لار چې حقيقي لار دی او د تضاد نه او د نفاق نه او د تعصبات نه پاک دي هغه لار موږ خلقته او شاګردان ته خپل
قدر من اوریدونکو د پروگرام پاتې برخه په څو شیبو کې اوریدل سي تازه خبر ده چې په کابل کې 14 سوي د او تر 14 وروسته د ډزو ژغونه اوریدل سي دي په ځینو راپورونو کې ویل سي دي چې دغه پیشه د افغانستان د کورونې چارو وزارت ودانی ته نږدې په کابل کې سوي ده عیني شاهدان ویل دي چې دوی د 14 ژغ اوریدل وروسته د ډزو ژغونه هم اوریدل سي دي په دې اړه د ازادي رادیو په روانو او نور معلومات تر لاسه سول په همدې خبرونه کې تاسو ته نور زیات درکو
مسلمانان ته لو خیو بیا ز ستره محکمه کې من حیز قاضی تدقیق و مطالعات مقرر شوم نو اماغه وخت چې زما قرار شوم نو بیا په کابل په هنتون کې هم زما د تقرری مکتوب راغله بیا اوس په ځای شریعتو کې ز تدریس کوم چې الحمدلله تقریبا هفته کې موږ شپږ سو اته سو دمه شاګردان لرو نو هم دا مقصد دی چې
او تاسو څه کوم برخه مخته وړي پدې اړه وړاندې په خبرونه کې غږیږو تاسو چې دوی محترمه خسر پاتې کېږي دلته په افغانستان کې تر ډیره باورونه د دې کله چې جن زده کړو تر رسیدي دوی یو ځای تر رسیدي او یو مقام تر رسیدي لاغي ورسته بیا کار ته په سمه توګه نه پرې خودل کی یو د کور کارونه شي ورته ګڼ نور تو تاریخوالي او موضوعات شي نو تاسو څنګه دا زمينه ورته برابر کړی ده
دا زمونږ د ټول وظیفه ده د اسلامي نړۍ ده او په دې اسلامي نړۍ کې او په دې اسلامي شریعت او د اسلامي د اصول باندې باید مونږ په دې خوشاله شو چې زمونږ په کورونه کې داسې زنانه یا سیاست په تحصیل تر رسیدي او د خپل خلکو ته خپل نړۍ ته فونه ورسي
بالکل یعنی تاسو خپل یو مسولیت ګڼه د همدې لمخې اجازه ورکړي چې د خدمت ته دوام ورکړي او دونکو تاسو هم ډاکټر سید فاطمه لژوند او کړونو سره حتمن تر دې د ما خاص ناشوي دا محل غو مې اوردون کې را سرهشته زمنګ تخنیکی همکار عبید الله عبید اشاره کوي تاسو خپل راتزان معرفي کړی خبرونه تر ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشه
بل السلام علیکم پر دې فرصت سلام افاطمه فور سلام او باندې
وعلیکم السلام زواک صاحب ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشه امید چې دا مبارکه روژه به هم په خیر تیریږي مهرباني ستاسو نظر اورو ډیره مننه زواک صاحب تاسو پوښتنه مو واخیسته او دا چې نیک نظر مو هم را سره شریک کړ ډیره زیاته مننه بل اردوونکو ته ورزو ستاسو نوبت دا وخت ځان را معرفي کړی
محترم زدرون صاحب سلامونه واخته
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست د ازادي رادیو دا پروګرام د څو شیبو د پاره ځندو په دې خاطر چې په کابل کې د حمله راپورونه را رسیدلی دي په ځینو راپورونو کې ویل سوي دي چې د افغانستان د کورونی چارو وزارت ودانی ته نږدې اول 14 سوي د ورسته تر 14 د دزو ژغونه اوریدل سوي دي په کابل کې د ازادي رادیو خبريال تمیم اخګر د افغانستان د کورونی چارو وزارت لویان نجیب دانش سره په دې اړه خبري کړې دي دغه خبري به سره وورو چې نوموړی د دې حمله پاره څوي
بله سلام تاسو ته نجیب دانش سوشه با ورس مخکی ازادي رادیو سره په خبرو کې د انفجار تایید کړل او دیغه په وینا ابتدایي معلومات شي چې دا اولنی حمله چې وو انتحاري حمله وو چې د وزارت داخلي په ورودی دروازه کې د انتحار کونکو خپل انتحاري مواد والو زول او سو کسان ته ونیدل دي چې دغه ودانی ته ننوځي کسه هم نجیب دانش د دې پاک لسند ویلي خو هغه دا تایید کړل چې وس عملیات په ساحه کې جریان لري امنیتي ځواکونه د ریال ته شتون لري او په عین حال کې هغه تر دا وسه پوری دي تلفات پاک لسند ویلي خو وی ویل چې سوشي بي وران دي د دې پاک له په ټولو ته معلومات ورکي خو وزارت داخله دا تایید کړل چې انفجار نو ورسته سو د تکانو ژغ هم سوی وو او د شاوخوا دغه سیمه کې چې خلک وسیږي هغه هم دغه تکان تایید کړی دی ځینې کسان وایي چې وز هم جنگ جریان لري خو نجیب دانش دا خبره ردی
بل اخر سب احتمال څه دی چې آیا التبا ملکانو تمرک شو بل وشته وي ځکه چې دا سیمه د چې غنګونه همیشه تل زیات وي
بله په دغه ځای کې چې اولنی انفجار سوی دی د کابل 40 متره سرک یعنی د کابل د حامد کرزی هوایی میدان ته نږدې د هغه سرک دی چې د دې مخته شهرک آریا په نامه یو شارګوټی شتون لري دلته ډیری خلک تګ راتګ لري او دا یو عمومي سرک دی چې د کابل خلک د لار اسانتیا د پر دین استفاده کوي او په عین حال کې د وزارت داخلي شاوخوا ته هم د کابل ډیری خلک اوسې جی عمل ته کورونا هم شتون لري نو غنګونی په دغه ساحه کې ډیر دی بلی
ډیر مننه د ازادي رادیو خبريال تمیم اخګر و چې په کابل کې د نننۍ حمله په اړه تاسو ته معلومات ورکول دا افغانستان د کورونی چارو وزارت ویان ویلي دي چې د دې وزارت ودانی ته نږدې ځنوجون کې حمله سوي ده عیني شاهدان ویلي چې تر حمله وروسته د دزو ژغونه هم اوریدل سوي دي په اړه نور تفصيل د ازادي رادیو په نورو خبرونه کې اوریدلای شي
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
وعليكم السلام مردك سپ خبرونه ته بخير راغلی ستړي مشي مهرباني
مانه نظر نه شد وقم زایده افتخار وه زایده ویور ده وا خو لرو چې جمعه کې خدمت کو وقم ته باندې ویور نو په دې لر کې دې تړې ته پک دې نه کو غوړ وقم چې ډېر خدمت یې کړای دی نو مو دا پښتنه د چټو لرو پلاتو سیمه تم تللی یال ته دین کوم خدمات کړی کده نه دی کړی دا مې سوال پښتنه ومنه
او سید د چپکمو برخو کې نه دوی خدمات کړي دي مخکې ویل چې کلچ کډوال او پکمو برخو کې فعال او چاچا ته یې خګنې رسیدلې کوم زد کوونکو ته دلته چراغ لویل چې کابل پنتون غنو نور خصي پنتون کې د چلر پروتوسي مو ته هم کلتل لیکنه د غسیمو تصویر لري لسان سره ډاکټر صاحب د اردن کو څو پښتنې وټمن تاسو اخیستي دي زواک سی ویل چې په آینده کې څو غواړي او نور څو پروګرامونه لري که څه هم تاسو د پی ډی تر کچې په شریعتو اسلامي اصول دو کیس د کړي کړي دي وای څه داسې ارمان مو پاتې دي چې هغه وکي
زما غټر من خو مدا دي چې سومرم چوشي ډیر کتابونه ز ترجمه وکم د عربی نه په فارسی ژبه کې او په پښتو ژبه کې زکه چې ډیر زمونږ دینی مصادر چې د عربی کې نو حتی چې غواړم په انګلیسي ژبه کې ز ترجمه وکم چې نه تنها زمونږ کوم افغانان چې په افغانستان کې دي بلکې خارج د افغانستان کې چې زمونږ خويندورونه وسیږي هغه سره هم زمونږ مرسته وشي
او تر اوسه مو په دې خې څومره کار کړی دی
بلې هو کړی مې دی تقریبا سو کتابونه چې په عربي ژبه کې وغه مې ترجمه کړی دی په انګلیش ژبه وغه مې هم ترجمه
کړی دی مخکې ترجمه کړی
په دری ژبه کې مې ترجمه کړی بلې دری دا بلې او یو اسکار دی اسکار سبا مساده چې هغه په دری ژبه سلو ژبه کې مې ترجمه کړی دی چې اردو دی انګلیسي دی او فارسی او پښتو دی نو دا هم خدای توفیق ورکړي چې دا زر تر زر
امين دا ډیر ستر خدمت ته وغه چې تلپات نکی به تاسو وبنو تاسو ته رسیږي موږ درته بریا غواړو بل اردن کې فضل هادي ورده ویل درسته چې تاسو د زینو خدمات ویل چې دلته فعالې ویل پروتو سیمو کې د میرمنو څخه تصویر لري چې غوي څومره لدینی اصول خبرې دي څومره پوهي او څومره دوی ته د اجازه شته چې دوی هداقل په دې برخه کې تعلیم وکړي
بل الحمدلله زموږ خپل کوم ولایت چې د نګرهار د تسیمه زمونږ کلی چې د مزینه نو درودات د کلینه غلطه ز خز سره همیشه په رابطه کې ما او خاصا کوم دینی مسایل چې تلفوني اړ کې غي سره زلرم او دغه نه پوښتنه کوم کوم مشاکل او کوم سوالونه چې هغه زمانه کوي او خاصا کوم مسایل او کوم ارتباطات چې خزه په حق لدیغه اگر چې الله حیا فی الدین دین کې استشاره نه دی لیکن زمونږه طبقه چې استاد خزه ډیر زیات نیازمند دي نو په غي حق لزه دي سر ته مسلره
او څومره خون کېشته د سې چې سید تاسو خو ډیر لوړه کچ باندې په دې برخه کې تحصیلات او تعلیمات لري اګل چې دوی د خپل کلی دولس اغه ولسوالۍ کې چې میرمنې دینی زده کړو سره مشکلات لري یا غواړي زده کړی چې دوی یو مشکل را فکړی شي څومره خلک شته دسی
الحمدلله نومره خو فیصد نشم ویلی خو دی دوپره زمونږه یو خاص گروپ دی چې هغه هم په دې کوشش کوي چې زما چې کوم شاگردان دي خاصا هغه شاگردان چې نه تنها په افغانستان کې دي بلکې خارج د افغانستان کې چې درس او تعلیم زمانه غست دي تفاسیر او ترجمه زمانه ذکر دي احادیث البته هم هغه خبرونه تر سر وړي او تدریس کوي
اردوونکو ته مرګرزو چې بیرته دوی را سره دی نوبت ورکو تاسو دا وخت را سره وسلی لطفا ځان خپل معرفي کړی او خبرونه کې تاسو نظر تبصره یا پښتنه شریکو او اخلي مهرباني
عبدالبشیر کاپیسا ولې تګابل سلامي تاسو سره مخاطب
دي ډیر بخیر راغلی مهرباني
پښتنه ځنا د اول سلامونه تاسو ته تاسو رحم المنو ته ډاکټر صاحب محترم نه پښتنه ځنا دا ځای د کوم حقوق چې دیموکراسي کله تور کړی دا اسلام سره ټکر لري او کني لري ټکر لري نو لري په افغاني ټولنه کې دا
او کیږي تدتی یم من عبدالبشیر خیر اوسې هغه ذکر چې دای لري د پرناک بدرته جواب در کی یو بل اردوونکو ته هم مرزو چې منتظر پات شوی را سره یې استړی ماشه مهرباني اړی کوښښ لته برته ډاکټر صاحب سید تاسو سره غرزو یو اردن کې تنګوال سه پختنه دا و چې درسته د تاسو په تاسو کورنې ویاړی مخکې اجي سه ویلې او موږ در باندې ویاړو چې تاسو له معرفت سره آشنا شوی یو تاسو خپل په کوم کار باندې ډیر ویاړی په ځان باندې
زه خو الحمدلله په همدې ته چې کوم مسؤلیت زما دی کوم وجایب چې ما باندې دی باید هغه په احسن ډول باندې په ښه ډول باندې ورسول شم، ځکه چې زه حقیقتا زمونږ مفعلا عصر حاضر کې چې کوم خزینه دی هغه خپل ځان ډیر زیات ضعیف کړي او وایي چې خزه هیڅ شم نشي کولی، لیکن زه وایم چې خزه هر شي کولی شي. خزه کولی شي چې یو ښه معلم اوسیږي، یو ښه استاد اوسیږي، یو ښه مربی اوسیږي، او ښه ډاکټر اوسیدی شي، او ښه سیاستدان هم اوسیدی شي، ځکه چې اسلام د دې هیڅ منافی نه دی. او اسلام موږ ته اجازه ورکړې او بالکل ډیموکراسي موږ زه هم فکر کوم چې همدا وخت کې زه آزاد یم، ځکه چې اسلام او سیاست دا د یو بل نه لرې نه دی. اسلام موږ ته ډیر زیات تحفظ راکړی دی، ډیر زیات حقوق راکړی دی چې موږ کولی شو چې نړۍ کې خپل آواز جی کوم او خپل کوم حقوق چې دی موږ بیانولی شو. موږ ته الحمدلله اسلام د غټ خبرې نه غټ دی، وایم چې غټ تحفظ شو راکړی دی، هغه چې موږ د اسلامي حجاب کې هم په پرده کې خپل هغه आवाज جګول شو او مونږ کول شو او ویل شو چې حجاب لاندې هم انسان په اعلی سطح کې راتلی شي او خپل کوم چې ما په زمير دي هغه بیانول شي.
بالکل خوراغه سلګه تاسو چې حجاب موضوع باندې تډیره د فنانو پر وړاندې باندې نظرونه موجود وي، ولکېږي کا لونه یا خويندې تعلیم ته هم نه پریخدل کیږي، دوی یو برداشت داسې کوي چې دیموکراسي ګواکې بد دی د لوري ته لاړ شي. نو تاسو فارښتنه به د کورنۍ ته څه پټول کې؟
زما خو همیشه دا څه ده چې نصایح دی، نصیحت دی چې کوم خویندې چې زمونږ دي، زمونږ ماشومان دي، زمونږ د ضرورت کور دي، هغه چې تعلیم حاصلول غواړي نو باید زمونږ فامیل هغه پریږدي او باید تنگ نظر نه اوسیږي، ځکه چې کوم فامیل چې تربیه اسلامی را کوي ز فکر کوم چې هغه ماشوم چې د کور نه د باندې هم زی هغه خپل د کور سیانت او د کور تقدسیت چې دا بالکل اخوا کوینه، نو هغه کولی شي چې ما تحت الحجاب د حجاب لاندې هم جوهر وسیدي شي.
خو خلکو آیا په دې برخه کې خپل رول ادا کړی دی؟ تاسو د ویسي واده کې چې تپکتو دلته د حقوق موضوعات تپکتو په دې ډول سره آیا خلکو مور او پلار ورونو دا مسولیت په سي ډول درکړی دی اخیسته دی؟
نه بالکل، ځکه چې زمونږ نړۍ زم خاصا زمونږ افغاني ټولنه دا فکر لري چې خزه چې بالغ شو نو باید هغه کور کې کینی، چار دیواری کې کینی، او غنشي کولای چې یو ښه معلم وسیږي، ښه مدرس وسیږي، یو ښه مفسر وسیږي، یا ډاکټر وسیږي. نو دا باید دا نظریات چې دي، دا اعتقادات چې دي، دا ټول فاسده دي. خزه کول شي چې حجاب سره هم په حجاب کې خپل زده کړې وکړي، ځکه چې اوس باید زمونږ ورونه دا فکر وکړي چې ځینې داسې کورنۍ دي چې خپل لورګان نه پرېږدي چې سړی کوم ډاکټر چې سړی نو هلته لاړ شي یا ښه الټراساؤنډ وکړي او ښه معاینه تلویزیوني وکړي، نو هغه ښځه به څنګه وکړي؟ یا کوم مشکل یو زمونږ ښځه لري هغه نشي کولی چې یو سړی ته لاړ شي، هغه به څنګه وکړي؟ باید دا فکر وکړي چې باید همدغه کور چې ده خپل دغه نوې نونه حال چې دی باید هغه په صحیح باندې تربیه وکړي چې هغه نړۍ کې یو ښه ونه ښایسته ونه او ښایسته میوه په بار راوړي.
ډیره مننه حاجي صاحب. مخکې د یوې ښې اسلامي کورنۍ یادونه وشوه او ویل شوه چې تاسو کورنۍ کې هم دا ډول یو فضا حاکمه ده، نو اصلا یعنی څه ډول لس کورنۍ جوړښت لري چې یو ښه فضا تعریف ترې کېدلی شي؟
کورنۍ خو داسې شی ده چې موږ ټول مسلمانان افغانان ټول باید په حجاب اسلامي کې مونږ هر زنانه هر خویندې هر میندې زمونږ کولی شي چې خپل تحصیل مخکې بیسي او خپل وطن ته او خلکو ته رڼا وړاندې کړي.
نو تاسو په کورنۍ کې چې تاسو ټول په دې اصولو باندې پوهیږئ او په دې برخه کې کافي زیات لارښوونه لرئ، څه ډول یو فضا حاکمه ده؟ یعنی د خوشحالۍ کچ سره که مقایسه کو نسبت او کورنۍ ته چې تاوتریخوالی هلته حاکم وي هغه تصویر څه دی؟
شکر الحمدللہ زمنگا قرآن کے د دین پبارہ کے شکر رنائم دا خوش عالم دا او خناستہ ولاڑا دا اس منگا خپل قرآن کے اس کے مشکلات دے دین بارہ کے نہ لرو
او دا کہ جتا سو دیوبل حقوق و تدرناوی لرو پاگی مان بات لرے او ڈیر مننا مخ کی د تعلیم موضوع تا سو اشارہ وکڑا اردن کو ہم تا سو گنی از د کون کی لرے او یم بیرتا بیا ورتا موضوعات تعقیبی تر سو ٹولن دیو ڈول روشن فکری پلور اتللی
بل الحمدللہ ما تاس اشارہ وکل چې زما ځنې د شاګردان دی چې هغه بیرته کوم علوم و فنون چیز دکړی دی کوم دینی تعلیمات چیز دکړی دی خاصن زبا خپل تخصص چې دی په حدیث علوم کې دی نو بیرته غي خپل کوششونه نه تنها افغانستان کې بل خارج د افغانستان کې هم خپل دا کوششونه تر سره ول
یو باور ده چې تاسو چې یو خه عاطفي احساس لري عاطفه لري او تر څنګه کې په دوه موضوعاتو باندې هم پوي شي د ټولنې ستونزو د حلولو لپاره ډیر څه کولای شي مرمنې په بیلابیلو برخو کې سم د چتا سو شاګردان روزي او په دې برخه کې مدرسه لري پانتون ته ځي او دوی ته زده کړ ورکوي د ټولنې د اصلاح لپاره مل څه کړی دي
زما خو یعنی تر څومره چې یو ضعیف بنده یم نور دې سره خو خاصا داسې رولونه کې د اقتصاد ډیر زیات غټ رول وي چې تا سره باید مالیات ډیر زیات وي زما تر کومه چې حد کومه پورې چې زه کولی شم زما توان دی ما خپل کور کې یو وړه کچه کور لرم نو هغه کې مې یو مدرسه جوړ کړې ده چې نه چوکۍ پکې شته نه شي بلکې الحمدلله ډېر په خوشحالۍ باندې په مغزمکه باندې کینو او تدریس کوو نو یو حلقه علمي دی نو په دې فکر کوم چې انسان چې څومره علوم فنون ډېر کوششونه چې هغه سره د مال او مادیات یو شی
او په دې برخه کې د خلکو اوس لیوالتیا څومره ده نه څومره خلک غواړي چې فرزن ستاسو پتیر باندې خپل خويندې وروزي خپل لورګان وروزي او غوینه او شخصیت جوړ کی او